رق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې په جګړې کې پولیسګونو کسان وژل شوی دی افغانستان او پاکستان په تورخم کې پوربند موافقه کړې ده او د امریکا جمهور رئیس بنن اورلندو ته ولاړ سي او د یک شنبه د ډلیز وژنې د پیش د قربانیانو د کورنۍ سره به وګوري
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 14 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه لرو او په پا پاکستان کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوار سره یو مرکه لرو چې د پاکستان د پوز د مشرانو سره یې لیدلی دی او د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر محمد تقی سره هم مرکه اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واورئ
السلام علیکم د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې جګړه سوې ده چې پولیسګونو کسان پکښې وژل سوي دي د قندهار د والي ویان سمیم خپلواک امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو د بند تیمور په سیمه کې د ملي اردو او نظمي عامه پولیسو په پوستو ډله ییزه برید کړی دی خپلواک زیاته کړې ده چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو هغه د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو یو امنیتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي دي چې په جګړې کې 15 تنه د اردو او نظمي عامه عسکر او 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي بل خو تیر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د قندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 40 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژلي او 16 تنه نور یې نیولي دي طالبانو د میوند په ولسوالۍ کې د جګړې په اړه رسنیو ته خبر ورکړی دی خو د شاولي کوټ په اړه یې تبصره نه ده کړې د هلمند امنیت عامر جنرال جیلانی خروټی د ټپونو لکبله په بروختون کې مرسوې دي جنرال خروټی دوی نه مخکې د مارجی او لشکرګا پر ترمنځ د لارې د خلاصولو په عملیات کې ټپسوې وو جیلانی خروټی د هلمند اوسیدونکو وو چې په بیلابیل ولایتونو کې دندې ترسره کړي د هلمند امنیت قومندانۍ ویل دي چې د خپل دې منصبدار جنازه به په پوځي تشریفاتو ترسره کړي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې په تورخم کې پوربند موافقه سوې ده زاخلوال پرون آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز او د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د خبرو له لارې د لانجې په ختمولو موافقه کړې ده هغه وویل د پاکستان د سرعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې حل سي امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون وویل چې د دواړو خواو سره خبرې کړې دي او هڅه کوي چې دواړو خواو دې ته وهڅوي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي په سیمه کې د امریکا ژغ خبریال زبیح الله غازی ویل دي چې پرون ماپښین راهیسي جګړه نه ده سوې او وضعیت آرام دی خو هغه دا خبره هم کړې ده چې دواړو خواو سره د پولیسو په یو بل ته مورچلې نیولې دي د څو ورځو راهیسې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښته سوې ده چې په دغه نښتو کې د افغانستان درې عسکر او د پاکستان یو میجر وژل سوي او د ملکیانو په شمول 40 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا جمهور رئیس بنن د فلوریدا د ایالت د اورلندو ښار ته ولاړ سي او هلته به د یکشنبې د ډله ییزې وژنې د پیښې د قربانیانو د کورنیو او زخمیانو سره وګوري نور تفصیل په دې رپورټ کې د شافی سردار نه
سپینې مڼۍ ویلي دي چې اوباما به د هغو کسانو سره وګوري چې د برید په مهال په کلب کې وه اوباما به د امنیتي چارواکو او هغو کسانو سره هم وګوري چې د برید په مهال یې ځانونه د پیښې ځای ته د مرستې لپاره رسولي وه په دې سربیره اوباما به د هغو ډاکټرانو او جراحانو سره هم وګوري چې د درو 50 زخمیانو غم یې خوړلی دی پا په عین وخت کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي دي چې په کلب باندې د بریدګر عمر متین ښځې د برید د پلان په اړه معلومات درلودل او احتمال یې شته چې په دې کې پاتې راغلی وي چې پولیس د پلان نه خبر کړي. یوه چارواکي ویلي دي چې فدرالي منصفه هیئت به په دې غور وکړي چې د عمر متین په ښځې چې نور سلمان نومیږي رسمي تور ولګول سي او که نه. تحقیقونکو ویلي دي چې نور سلمان د عمر متین سره د برید څخه څو ورځې مخکې د برید د ځای د معلومولو لپاره کلب ته ورغلې وه. دوی همداراز وایي چې د وسلو د رانیولو په مهال هم هغه د عمر متین سره وه. خو پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې هغه وخت چې عمر متین د کور څخه د برید په هدف وتلی و نو نور سلمان ورته ویلي وه چې برید دې نه کوي. داسې رپورټونه هم شته چې برید کوونکي غوښتل په نورو ځایونو کې هم بریدونه وکړي، خو د اف بی آی مشر ران هیپر ویلي دي چې داسې نښه نښانې نشته چې متین دې د هم جنس بازانو د کلب څخه علاوه په نورو ځایونو کې د بریدونو تکل درلود. چارواکو ویلي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې عمر متین د برید لپاره په قانوني توګه وسلې رانیولي وې. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. امریکا وایي چې حوصله نور ختمه سوې ده او په روسیې او د سوریې په حکومت یو ځل بیا ژغ کړی دی چې په سوریې کې دوی اوربند مراعت کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په روسیې او د سوریې په حکومت تور لګولی دی چې اوربند په خپله ګټه استعمالوي او د بشار الاسد ځواکونه د حلب د بیرته نیولو لپاره خپل کمپاین ته ادامه ورکوي. او په عراق کې کردانو د لا ډیرو وسلو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په عراق کې د کردانو د پیشمرګه د قواو قومندانان چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دی او د اسلامي دولت د ډلې د افراطي ملیشو سره د جنگ په لومړنۍ جبهه کې جنګیږي وایي چې د دغه جنگ دپاره د دوی سره ښې او کافي وسلې نشته دی. مګر د امریکا د دفاع د وزارت یوه نطاق پیټر کوک دغه خبره رد کړې ده او وایي
We continue to work through the government of Iraq and Prime Minister Abadi and there's been no problem in getting material.
مونږ په عراق کې د صدر اعظم حیدر العبادی د حکومت لاره کار کوو او هلته د پیشمرګه قواو ته د موادو او د هغو وسایلو د انتقال په باب چې منظوري شوی وي کوم مشکل نشته دی. مونږ فکر کوو چې دا د دغه جریان د دوام لپاره مناسبه لار ده. امریکا، فرانسا او آلمان د پیشمرګه د قواو سره د وسلو او د مهماتو مرسته کوي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راجو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موزمبیق کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریاله لیزا شلاین په خپل رپورټ کې وایي چې په موزمبیق کې د وچکالۍ له وجې فصلونه نه دي سوي او د خلکو وضعیت ډیر خراب دی.
د موزمبیق په جنوبي او مرکزي برخو کې د سخت وچکالۍ په خاطر چې د تیرو څو میاشتو راهیسې پکې روانه ده، شاوخوا 1.5 میلیون خلک د غټو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو تنظیم کوونکی یانس لار کی وای چې د وچکالۍ تر ټولو ډیره په ماشومان اغیزه کړې ده. لار کی زیاتوي چې د وچکالۍ له وجې شاوخوا 15 زره ماشومان د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او په سوې تغذیه اخته شوي دي. هغه امریکا غاک ته وویل که چیرته د دغو ماشومانو سره خوراکي مرستې ونه شي ښایي چې وضعیت یې لا پسې خراب شي او تر مرګه به ورسي.
Of course El Nino is a natural phenomenon. It happens, however it is preventable.
زمونږ سره ویره ده چې اکثر د ماشومان باید خوراکي مواد د کمښت له وجې مړ شي. مونږ په هیګو چې د ال نینو موسمي حالت یو نړیواله پیښه ده او د نړۍ په ډیرو هیوادونو یې غیزه کړي، خو مخنیوي هم کېدل شي که چیرته لازم تدابیر او چمتووالی ورته ونیول شي د آفت مخه پینول کېدای شي. مونږ په هیګو چې د مالی مرستو د کمښت په خاطر به هم ځینې کسان مړ شي. ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو او هیوادونو نه غوښتي دي چې په موزمبیق کې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د 203 میلیونه ډالر ورکړي، خو د اداره وایي چې تر اوسه ورته یوازې 13 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ال نینو موسمي حالت د آرام سمندر په غرب کې د ګرمې هوا له وجې پیدا شوی او د هوا حالت غیر نورمال کړی دي. ښاغلی لاری کې وایي چې د 4,23,000 کسان سره د همدې کال د اپریل او می په میاشتو کې مرستې وشولې، خو د مالی امکاناتو د کمښت له وجې به د جون په میاشت کې یوازې د 100,000 کسانو سره مرستې وشي. د لاری کې په وینا چې د موزامبیق په کلیوالو سیمو کې تقریبا 500,000 بزګران د نور خلکو په پرتله د زیاتو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د هغوی فصلونه للمي وه او د وچکالۍ له وجې هیڅ حاصلات نه درلودل. د دې هیواد په جنوب کې هم د فصلونو د کرنې په موسم کې وچکالۍ وه او د حاصلاتو نیمایي برخه یې ضایع شوه. ملګري ملتونه وچکالۍ ځپلو خلکو ته خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د حفظ الصحې مواد ورکوي چې خپله ګزاره پرې وکړي او د وچکالۍ تر تېرېدو پورې وکړی شي چې لږ تر لږه په خپلو پښو ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخلوال وایي د پاکستان د پوز د مشرانو سره لیدلې او په دې موافقه کړې چې دواړه لوري به اوربان کوي او جنگ به نه زیاتیږي. شغلی خلوال دا امریکا جغ آشنا رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې همدارنګه وویل چې د تشنج د کموالي د پاره به هڅه کوي او د پاکستان له لوري چې په تورخم کې د دروازې جوړولو کومه هڅه ده کېده هغه به ودروي. د مرکه اوریدو ته ستاسو پام را اړوو. د نننې لیدنه په اکلا او دا چې ساسه د وینا د قرار چې اوربان به مراد شي، که اوریدونکو ته یو څه توضیحات ورکړي مهرباني وکړئ. د چا سره مو لیدل او په کوم موضوعات موافقه شوي؟
نن ما مجلس دلته د فوز د مشرتابه سره او طبعا د دوی موضوع ده او سمن ختم چې رامنځته شوی په توګه هم چې د دوی زمونږ د امنیتي خو ترمنځ ده په تاسو چې موږ ته واپوخو که البته په احتیاط سره به دوی د پرچې د تاسو په خاطر به چاملي بڼه پیدا کی اول دا چې د دوی لوري د اوربان دی جنگ چې اتواله به رامن سمش
bale
تنه چې جات شوې ده او په تاسو هم چې د دې سموال کې حاصل شي او کما حتی چې دوی کوي د دروازې د جوړولو هغه پریز دی او د خبرو د لارې به حل شي او د خبرو د لپاره مو په مشخص او قدمونو باندې یو توافق سره وکړ چې په څه قدمونو کې دا موضوع باید هغه سره کوم چې د زموږ په خوانه پروتوکول کې دا څه موضوعات همیشه د اړوند اورګانونو ترمنځ په یو هیئت کې بحث کیږي او یو توافق حاصلیږي د مخکې یا تایید راځي په کې یا ورنه څه نظر کیږي یا هم څه توافق کیږي هغه میکانیزم باید مراعات شي.
بله، مطمئن هستی زخیلوال صاحب چې د نننې شوې موافقه به د پاکستان د خوا عملی شي؟
دا به نو تر سبا پورې شو چې آیا عملی به شي که نه شي. که د نننې شپې تېره شوه او موږ هڅې ونه لیدې چې داسې هڅې د یو طرفه هڅې د دروازې د جوړېدلو کې یو پرېږدي چې د مذاکرات د لارو حل شي نو دا افغانستان د طرفه مطبا کوم نو چیلنج کیږي ځکه چې وخت دې په خانه حتی نه وي دا یو خاطر به کوم خبره نه وي او دوم دا چې نن شپه ما را مته رسېږي زه به تاینه نه چې سبا ته به لا به تر وځي.
یعنی ساس خبره بلا هم دوام ولري د پاکستان حکومت سره
یو څو مارکیټ چې په ځینو قدمونو د خبرو موږ به توافق کړو.
ښه،
ما وظیفه دلته فقط د تسهیل د خبرو ده.
بله،
اصلي خبرې د اړوند اورګانونو ترمنځ کیږي چې د ځخونه د دوی د فوز کسان دي او د طرفه د دفاع وزارت داخله وزارت نور اړوند اورګانونو حیات ګډ حیات ترمنځ نه
ډیره مننه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال کورم ودان، مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت نطاق خبر ورکړی دی چې په راتلونکي هفته کې د کارونو د پیدا کولو دوهمه مرحله پیلېږي. په دې مرحله کې د ملک په 5 ولایتونو کې د اویا زرو څخه زیاتو کلیوالو ته د کار موقتی فرصتونه برابرېږي. د امریکا ژغ خبریال عبدالحی ورشان د کابل څخه داسې رپورټ راکړی دی. د فواید ایمه او د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت ویندانو په کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې ډېر ژر د کارونو د پیدا کولو دوهمه مرحله پیل کیږي، چې په 15 ولایتونو کې به او یا زورو کلیوالو ته موقتی کارونه پیدا سي. اکبر رستمی د دغه وزارت نه تا خو ویل د سولې لپاره د کارونو د پیدا کولو د ملي پروګرام د لومړی مرحلې د بشپړېدو څخه وروسته چې 4,500 پروژې په 12 ولایتونو او 3,500 کلو کې په کامیابۍ بشپړ شوي او اوس د دې پروګرام دوهمه مرحله په رسمي ډول شروع کیږي.
قرار است مرحله دوم برنامه کاریابی وزارت یوم شاخ دهات تر شنبه هفته آینده در 5 ولایت افغانستان رسما آغاز شود.
تاکل سوی ده چه ده کلو ده بیا رغونی او پراختیا ده وزارت ده کار پیدا کولو ده پروگرام دوهمه مرحله ده شنبه پا ورز ده افغانستان پا 15 ولایتونی که پا رسمی توگه پیل سه. د هرات، فراه، غور، بادغیس او د بامیانو د ولایتونو 1,304 شپته انکشافي شوراګانې 1,500 پروژې عملی کوي. د شاغلی رستمی د وینا له قراره د دغو پروژو مصرف چې په 12 ولسوالیو کې عملی کیږي 695.6 میلیون افغانۍ کیږي. دا پیسې د ایتالیا حکومت ورکوي. د دې پروژو په برکت د څلور او یا زورونه زیاتو کلیوالو ته موقتی کارونه پیدا کیږي. د کار پیدا کولو د دې ملي پروګرام اوله مرحله قریب 1 میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا شروع سوی وه. په 3,500 بانډو کې 215 زورو کلیوالو موقتی کارونه پیدا سوي چې د کلیوالو په اقتصادي ژوند باندې اغیزه معلومه ده. شاغلی رستمی وویل دغه ملي پروژه په 2 محورونو چلیږي.
هدف از برنامه ملی کاریابی حکومت وحدت ملی ایجاد اشتغال و کاریابی در دهات افغانستان.
هدف د افغانستان په کلو او باندو د بنیادی پروژو جوړول دي چې د سولې او اقتصادي ثبات سبب کیږي او کلیوال په ځان متکی کیږي. شاغلی مهدی روحانی د فواید عامه د وزارت نه تا خو ویل چې د ملک په مختلفو مناطقو کې دغه وزارت او یا پروژې پیل کړي دي. روحانی وویل دغه د هلمند، پکتیا او بغلان په ولایتونو کې د سړک جوړولو پروژې د امنیتي ستونزو له امله بشپړ سوي نه دي. سره د دې چې د کار پیدا کولو ملي پروګرام د کلیوالو د پاره دی، خو په کابل کې هم خلک د دې پروګرام په اوریدو خوشاله سوي دي. ستار چې درست څلوېښت کلن دی، د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت ورپه غاړه دی. په دې باره کې داسې وویل:
یک برنامه بسیار خوب است، بسیار یک برنامه است که به خیر مردم ماست و مردم ما را از بدبختی خود
سنجید. افغانستان که د انکشافی پروژو تطبیق د اداری فساد او امنیتی ستونزو لکباله مشکل دی، خو څرنګه چې د کلو د بیا رغونې پروګرامونه د ملي پیوستون او د کلو د انکشافي شوراګانو په ګډه عملي کوي، نو دومره ډېرې ستونزې پکې نسته. او وجه یې دا ده چې یو خو د سیمې خلک د شوراګانو غړي په خپله انتخابوي، او بله دا چې د پروژو 10% مالي ونډه هم د دوی په غاړه ده، او تر یوه حده پورې د پروژو حساب و کتاب څرګند او واضح دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پاکستان او امریکا اړیکې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ترنګلې سوي دي. پاکستان پلان لري چې په واشنگټن کې داسې ډلې پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار وکړي، او په امریکا کې د پاکستان په هکله ښه ذهنیت را پیدا کړي. دا چې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابېدو دلایل څه دي او ولې اوس پاکستان د لابي په لټه کې دی، د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشت پاکستانی ژورنالیست او سیاسي مبصر ډاکټر محمد تقی د آشنا رادیو همکارې نوشابه آشنا سره په مرکه کې دا پوښتنه داسې جواب کړه.
ارزدادی چې پاکستان خو لابي لرلو په واشنگټن کې پخوانی فارتکاران دلته پاکستان وو، حسین صاحب حقانی، میرمن شیر رحمان، د هغوی په وخت کې دلته پاکستان لابي لرلو. بیا موجوده سفیر صاحب په وخت کې دا لابي غالبا هغوی کانټریکټس به نه دي رینیو کړي. خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکې چې کوم نظر دی د دنیا په حواله، او خصوصا د پاکستان او افغانستان په حواله باندې، هغې کې اتفاق نشته. د دې د دواړو مفاداتو کې یو تصادم دی، او پاکستان چې کومه پالیسي لري افغانستان په حقله، هغه امریکا ته قابل قبول نه ده. او خصوصا داسې موجوده وخت کې چې امریکا دا غواړي چې افغانستان کې پایدار امن پیدا شي، د پاکستان چې کوم افغانستان کې لاسوهنه ده، هغې د وجه د پاکستان امیج ته کافي نقصان رسېدلی دی واشنگټن ڈی سی کې.
بله بله. دا کسی دا امریکا کانگریس دا اغی موافقی مخنی ولی وچه پاکستان کولی شول دا امریکا نا ات افشپار جنگی الوته که وخلی. خو کانگریس دیتا اجازه ور نکره اوی نغختل چه دا امریکا دا حکومت پا پیسو دا پاکستان تا دا تیاری وخستل شی. وس څه فکر کوئ پاکستان باندې دوه هیوادونو ترمن د اړیکو د بیرته عادی کولو لپاره دومره قوي لابي پیدا کی چې د کانګرس فکر د پاکستان په وړاندې بیرته بدل کی؟
پاکستان خپل تور اعمال باندې سپین رنگ کول غواړي نو کوشش دی وکړي او دا ممکناتو کې نه دی چې امریکا به دینه بالکل سترګې باړي چې پاکستان داسې ځان ته د امریکای انډیوال وای الای وای او بل خواته هغه کسان هغه ډری پاکستان کې ساتلې دي لکه د حقانی شبکې چې کم زیرو د امریکای ځواکونو باندې په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونه وجني بیا داسې د امریکایي ذمواري لري په افغانستان کې د امن نو هغه ذمواري ته پاکستان ځان رسولی دی نو زما داسې خیال دی چې کوشش خو به دی به وکړي خو کانګرس کې چې کوم ماحول دی کوم فکر پیدا شوی دی هغه کې بدلون راوستل صرف د لابي انکار نه دی چې تر څو پاکستان خپله پالیسي خپله تګلاره کې بدلون نه دی راوستی.
بله تاکي صاحب تاسو وایئ چې پاکستان له پخوانه په واشنګټن کې طرفداران یا داسې کسان درلودل چې پاکستان ته یې لابي کوله، فکر کوئ د واشنگتن پخوانی طرفداران د پخوا په څیر به بیا هم د پاکستان په وړاندې هماغسې نظر ولري؟
واشنگتن ډي سي کې ځینې داسې خلک دي چې هغه د کولډ وار د زمانې په سوچ کې دي، دغه سر جنگ چې و د شوروي او د امریکا ترمنځ، نو هغه وخت پاکستان د امریکای انډیوالو داسې کسان اوس هم څېړنکاران هم دي او په جوهشګر هم دي پکې هغه موجود دي، خو د هغې سوچ چې کوم دی هغه پر ورو ختمیږي. او بله خبره دا ده چې کوم حقایق دي پزمکه باندې په پاکستان کې په افغانستان کې هغې نه مخ اړول ډېر مشکل کار دی په داسې موجوده حالاتو کې، نو کېدای شي چې دا سوچ خو وي چې خو تر څو چې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي په پاکستان کې تر هغه پورې د هغې سوچ ریوایول مشکل کار دی.
څه فکر کوئ که پاکستان په واشنگتن کې لابیم پیدا کړي د کومو شواهدو او دلایلو په بنا چې د سیمې د امن په برخه کې د واشنگتن له نظره مطرح کیږي، فکر کوئ چې د امریکا او پاکستان اړیکې به بیرته د پخوا په شان عادي شي؟
چې کوم تاوتریخوالی د پاکستان او د امریکا اړیکو کې راغلی دا زما خیال دی چې هغې کې به وخت لګي ریپیر دپاره د هغې دا رخنه چې دا د رفو کولو کې ډېر وخت به لګي. دا په دې ګامونو نه کېږي چې یو لابینګ فرم د دوی هایر کړي او یو څو کانګرسمنان یا کانګرسومن هغې د پاکستان کاکس جوړ کړي او خبرې شروع کړي. خبره دا ده چې کوم څنګه چې انګریزي کوي 800 پاؤنډ ګوریلا چې مهمه خبره په میز باندې ده هغه د امن مسله ده او په سیمه کې امن مسله ده پاکستان او افغانستان ترمنځ. اوس هم نیوز موږ واورېدو چې دستبندي وشوه، خو بهرحال دا مسله امریکا دپاره مسله ده، صرف افغانانو دپاره مسله نه ده. نو پاکستان که داسې کشالي جوړوي نو زما خیال دی چې دا تمه لري چې لابینګ شروع کولو سره به دا مسله حل شي یا د پاکستان امیج یا د هغې تصویر د امریکا کې به بهتر به شي. مشکله ده.
بله ډېره مننه تاقي صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
بام کا بخا تغواڑی رب گنہگار نشم سوال کرا نظر غواڑی تالے ونے ستا ملنگ ستا وقت نہ خواڑی تالے ونے ستا ملنگ ستا وقت نہ خواڑی
اوس په مکړې لاندې خبرونه ته د کندهار د میوان په ولسوالۍ کې جګړه شوې ده چې فلسګونو کسان پکې وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا ژغته ویلي دي چې طالبانو د بندي تیمور په سیمه کې د ملي اردو او نظم عامه پولیسو په پوستو ډلیز برید کړی دی. د هلمند د امنیت عامر جنرال جیلانی خروټی د ټپونو له کبله په روغتون کې مړ شوی دی. جنرال خروټی دوی اونۍ مخکې د مارجې او لشکرګاه ترمنځ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې ټپي شوی و. جیلانی خروټی د هلمند اوسیدونکی و چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې دندې ترسره کړې وې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. د امریکا جمهور رئیس به نن د فلوریډا د ایالت اورلانډو ښار ته ولاړ سي او هلته به د یک شنبې د ډلیز وژنې د پیښې د قربانیانو د کورنیو او زخمیانو سره وګوري. امریکا وایي چې حوصله یې نوره ختمه شوې ده او په روسیې او د سوریې په حکومت یې یو ځل بیا غږ کړی دی چې په سوریه کې د اوربان مراد کړي او په سوریه کې چارواکي او فعالان پدایش تور لګوي چې په سوریه کې د ځان مرګ بریدونو لپاره د ماشومانو څخه کار اخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.3. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15. ټټشل په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.4. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریت وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. او ټټشل اټکل شوی ده. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونیس چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. اوس د دری خپرونې محترم همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو